احمد شبريان په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. کابل ته له پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلیت پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولیس سره کې دي وړې وړې موضوعات سپیک شوی دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دغه مرزي د دغه د تقریبا د دغه لرم د پایپ درپ کې اته مرزي هم غوښته دی د عملیات هم دغه لرم پښان نه سواله کې به خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواريان پاتې.
د اسدیو اوریدون کې په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د ورستې ور رسیدلې روغتي مرستې هر کله کوي. جرمنی د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبيني ښکاره کړې. پاموکړی بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نشغورلې. امیر خان متقی پرون د یشمیر وزارتونو ویندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبالې شوې دي. د ویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضرب د څلورم میاشتې هم حواله کړي. نوموړی داسې مهال ورکوي چې ځینې نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړي. ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاو خوات سلر وشت میلیونه وګړي چې د نفوس سبان دي نمایي برخه ده د خړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په غونډه کې شوې چې مشري د ملي اسمبلې مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلې پر ویبپاڼه په بیان کې راغلي دي چې مؤید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلې مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمه شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړو. په بیان کې د سفر نیټه نه ده خودل شوی، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پلاوی خای د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت شمې کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د یوې جوپې له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغه مرستې هرکلی کوي. د هند مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یوه جوپه هم افغانستان ته استول شوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبيني ښکاره کړې ده. خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړې چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلی لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ام سی راډیو ته وویل چې د دارډ ترلاسه کړې ده چې و موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چیرته زر موافقه ونه شي بیا خبرې نشکیدای. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو سواکونو په 2015 کال کې اتومي تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو درې کاله مخکې له دې تړون نه ووتلو په ایران نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگتن هم ویلي چې د جنوري د 3 نیټې په پیل شو خبرو کې یو څه پرمختګ شوه دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایی په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی دی، خو د ترهګرۍ ضد عملیات بل څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشۍ له سیمه ییز پوځي ائتلاف څخه پوځیان ورغواړي. د ولسمشر دفتر وایي توقایف نن له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکزي دفتر د سهارنۍ غونډې مشري وکړه او وی ویل چې روانې هڅې په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو په هدف دي. ویل کېږي چې لا هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار المتی کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګېدو دي. د ازادۍ راډیو د قزاقستان د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سختې شخړې په المتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډېر لږ پولیس تر سترګو کېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړې، ټولې سیمې تصفیه کړې او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږویشت مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډېر نیول شوي دي. او جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړي. د جرمني ډي پي اي اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیر ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوی مشي به د پاکستان د سر ریاسم د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسغن تار پاړه په وروستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستاني پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د پوینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د را پیدا شوي ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلومه او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولي په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، یو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینې دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار معاهد یوسف مشي کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط شدي. خود طالبانو د بهرنی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی هم درځوي یو شمیر عربي او سیمه ایزو هیوادونو په کابل کې د خپل سفارتونو د بیا پرانستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داس مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. امیر خان متقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته پیوی جوړ شوی غونډه کې ویلي چې اوس مهال ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپل سفارتونو د بیرته پرانستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادونو کې چې د مخ سفارتونه دي له و سره د موږ راشه درشه له خپل سفارتو سره نارمل حالت ته رسیدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټولې لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقی اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماتان افغانستان ته تګ راتګ کوي او دا خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې په زلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم تخن کې چاري شفیقه یار مختوړي. مرسله 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 او وسنی مرسله د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې وخوندي ده. جنوي چې دا تاریخي ارزښت لري او جنې بیا شک لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې شي د مطلب ته ورشو بیا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو. اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوي وکړي. دوی وایي وي خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاري زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خوا ته ګوري. قدرت الله وایي ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاته کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده، دغه تکلیف دي مې دغه لرم، دا پایپ در پکې اچ مریض یم، دما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته ولاکه دي بې خوا، نه دي ګولۍ، نه دي دوا، نه دي خواریان پاتې نشته ده. هلته په کور کې مصرف راپسې ده، هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو. اچ اوس چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده، هغه هم دوه میاشتې معاش ده، درې میاشتې پاتې ده. اچ دغه مشکل دی، اچ اوس څنګه راوکم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګرانۍ یو په څلور زیاته سوې او خلک هم بېکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیرای دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غښتنه کوي چې په وسنی بحرانی حالت کې دي د بیوزلو او غریبو خلکو لاسنیوي وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بیوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر متابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا. ای مسلمانانو، تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ دی خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې، په ټولو سرمایه‌دارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقیرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیات سوي دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
در فصل سرمای زمستانی
د ژمی د وسنی سړی هوا، غربت او بې وزلی په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعورن مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په وسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم سختی ګرانی، بیکاری او د ژمی زیات سړزګۍ خلک له سخت دوستونزو سره مخ کړی دي.
په غزنی کې یو شمېر دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلوله سارنواله چې د خپل کورنۍ سرپرست ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو شزینه سارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وایي له څو میاشتو یې را په دې خوا تنخواه نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بله اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1998 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه، خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپلې د ماسترۍ د زده کړو له تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده یې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزې د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاست کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو له خوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستيال بیان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلی و چې د چرنوالانو د اندېښنو د لری کولو لپاره به اقدام وسی. د غمالو الله چرنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول چرنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم چرنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو د لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته چې دغه مرستې ورکول کېږي، دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ یاست. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرستې چې د خارج مملکتونو راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي، دغه کې باید دوی یو توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د پیان درته پریدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي ده اس غریب خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې هغه خلکو دا مرستې وړې دي اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مسیران وټاکي چې و غریب ته دا مرستې ورسیږي، نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو لپاره پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګند ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غمې خوړلې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنشن بیپرز ناوخته خبریالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي. شغلی تیدیرو زیاته کړه چې دوی همدارنګه په روسیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په یو اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولي دي. نو موري وایي چې اوس مال په افغانستان کې د روغتیایي نظام له پاشل کېدو مخنیول شوی دی، او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلي دي. د روان خبرې خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده او طالبانو د دې هر کله کړې ده. اوس هم غزنی ته مخه کوو. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مرسله او اوسنی مرسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو غونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونی سیمه نه ده او د دې سیمې په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مرسله اوسنی مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت د سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خو به ورڅخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څونه شمال دلې ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په غټین کې. دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټین کې دلی ماران او دا شیان ډېر و، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملاګلان بدې کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډې پکې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې. او دغسې نور هم کار شوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردی بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردی بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردی د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دسې. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
څلور بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخور
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې پراتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیر ورځ نا وخت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پولیس چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د روان جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورزي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ دا طالبانو د حکومت وایان خغلی مجاهد نن په ټوئیټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلې ده په دې کې شپږ ټنه دوا او روغتیایي مواد شامل دي هندستان څو ورځې مخکې هم د کرونا 15 ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې و د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبینی ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړې چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو له لوړېدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ایتلاف څخه پوځیان وروغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نخ پرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د کندې د ولایت خبره کوم څنګه موږ په سیمه کې ساده ښار کې موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي نور مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلاتو هم سره مخ و سلام
ناول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو ده چې تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل ووالي دي دا ګیره کله کړي او چې ټول خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس داس د سړی په دی په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني په رواني منګه جې ک شپه خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګوري قران ته وګوري دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګوري
السلام علیکم زکن راغ ولایت څخه تاسو یې څو خبر سوسو چې د سپین بولدک سره یو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکي چې پاکستاني پیسې به بنديږي اوسو هم چې حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا امر نوڅه قبول دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې د څه زمر د پیشکش پیش کړي او د څه څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نوڅه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي نو تاسو جوړ چار او چار دوی خپل غواړو باید چې څه زړه سودا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دموکراسي چور، چپاول، آدم کشی، غص، ظلم، استبداد، بی‌عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور، چپاول، بی‌عدالتی، ظلم، استبداد، جاسوسی، د بیت المال غلا کول او د بی‌عدالتۍ او د بی کفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دموکراسي ده.
السلام علیکم، د زابل د ولایت څخه جبولی دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام یې راټول کړی و، اسلامي مبوتتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولۍ یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته مه اچوئ. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټې وادې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه تور سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په پښو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صفدر محمد امنیتي ملکي او وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالي محمد، دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دی. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په داخله او ارزو د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، پرداده چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مرداري پکې پرته ده، حیوانان وزوي نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې درته مکتبونه لاسې او کمینروي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې او د نړیوالو سمدا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي. څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. رنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا څه جنی. نو هله ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاکستنو ناست یې. دغه سیاست نه بله تېر شو د یو کمینی به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزل اکبر رسېږي په دې.
السلام علیکم زما محترم مشران ته د هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنی نه.
السلام علیکم زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرضه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم. مزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې دما کور بمبار شو، دما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي دا د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور شل نفرم نیسي، له یو کور څلور نفرم نیسي، یو کور پنځه نفرم نیسي. دا د موږ د بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، ما د قلیجاوس په شرا کې پروت وم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي د لیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي. چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبورې وو که هغه دولت هم واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس دیم واسطه بازي د سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي د ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه د راغلي یو چې خپل خپلوان نیسي. هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم. عبدالهادي والپتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومیازی شخص د ازادي رادیو ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پیسې چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو ټی ته ورکول کیږي. ډبلیو ټی ته دی دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دی نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دی یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د پنځو کسو وجبو تلویزیون پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دوی غونی درې غونی وړې ورکړي دي، یو غونی لا پات د غیل اندر وس پر بدلور مې شکی دا یو مرسته کړې ده. هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو ټی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد دا د نګرار ولایت څخه مر فراری کني ولې ګراس ورو د نګرار کې خلک ډیر په مشکل دی نه پوهیږي څو کو اولن د موږ په ساحه کې څو ګوري یا څنګه په دې لاره فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کارکونکو ورځونکو سلام.
بعد سلامه زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګواښون دی لاسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نشم کولی ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته د دعوې خدای وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور بوټانځه خرابتونو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات مې قبول کړي. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوې پیسې او